ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
خبرمنو اولیدونکو اولیدونکو د دیو رادیو او تلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو نن د سیشن بی برز کال 2014 د سپتمبر د میاشتې 8مه نیټه ده وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه مجاهد جواد
یو ځل بیا تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو په خبرونه کې ځینې راپورونه لرو چې تاسو ته وړاندې کوو خو اول هم تاسو ته د دې خبرونه خلاصه وړاندې کوو
د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ د داعش په اړه د یو بل پر تګلارو سختې نیوکې وکړې د دواړو نوماندانو لخوا په دغې لومړنۍ مظاهره کې د اقتصاد امنیت بهرني سیاست او د کډوالو پر موضوعاتو خبرې وشوې
اخوا د امریکا ډیموکراتیک او جمهوری پال ګوندونو کاندیدانو د هیواد امنیت په حق له هم خپل پلانونه وړاندې کړي دي او وایي چې منځنۍ طبقه به پیاوړې کړي او د دې ترڅنګ بیروزګاری به هم ختمه کړي
غربي نړۍ د روسي او د داعش لخوا د رسنیو له جګړې سره مخ ده دا خبرې د ناټو پوځي قمندانانو کړې دي او زیاته کړې ده چې غربي هیوادونه د خپلو مخالفینو لخوا د معلوماتو د شریکولو په جګړه کې خپلې هڅې توندې او لاګړندې کړې
دا او یو شمېر نور موضوعات او ریپورټونه لرو چې تاسو ته وړاندې کوو زموږ سره اوسئ
ترنو اردوونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري هم په تلویزیونو کې لیدلای شئ په سټلایټ باندې لومړنی راپور د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه ده د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ د داعش په اړه د یو بل پر تګلارو باندې سختې نیوکې وکړې د دواړو نوماندانو لخوا په دغې لومړنۍ مظاهره کې د اقتصاد امنیت بهرني سیاست او د غره د کډوالو پر موضوعاتو مهمې خبرې وشوې زموږ همکار نصیر کاکړ په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی تاسو شریکو
دواړو کاندیدانو د مباحثې شروع په رون تندی یو بل ته په لاس ورکولو وکړه خو زیات وخت نو تیر چې ماحول تود سو او بیانبازی پیل سوه د ټرمپ د کاروبار د کلینټن په حکومت کې د تجربې او دا چې دواړه هیواد په کم ډګر بیول غواړي په دې موضوعګانو د خبرو جګړه پیل سوه
میرمن کلینټن نورو خلکو ته د داعش خلاف جنګېدو نصیحت کوي وې پاڼې وګورئ دا سی چیلی کلی چی جنرال ډګلس مک آرثر به هم خوښ نشي
ټرمپ د هغه امریکایي جرنیل په اړه وویل چې په دویم نړیوال جنگ کې یې مهمه کامیابی ترلاسه کړې وي
کنور هیڅ نه خدای سره د جنگي دوی په تګلار خو زمون په لاس کې شته دي
د میرمن کلینټن د رزدې چې ټرمپ داعش ته د ماتي ورکولو لپاره هیڅ تګلار نه لري ټرمپ د خپل دریز دفاع وکړه چې د انکم ټیکس ادا کولو په اړه معلومات نه دی افشا کړی هغه وایي د انکم ټیکس په اړه اډیټ یا حساب کتاب روان دی خو په تیرو وختونو کې صدارتي امیدوارانو د انکم ټیکس خپلې ګوشواري څرګنده کړې
زه به د خپل وکیل د خواهش برعکس د انکم ټیکس تفصیل خپور کړم خو که هیلری کلینټن هغه 3 زره ایمیلونه خپاره کړي چې دی ډیلیټ یا پاک
he's ever going to release his tax
return but his kalahum the income tax khpali goshware ifsha nakri zakachi de sapatawal gwaadi
Hillary Clinton pa de moke pa de khabar apshemani wakrachi de kharija waziri pa haisiye de sarkari emailuno da para pa computeri istila shakhsi server istemal karewo
tas ta maluma da che de shakhsi email pa istemal ki ma ghalati kareda
دا سم خبره ده
د مباحثه په محل به دواړو کاندیدانو یو دبل په خبرو کې خلل اچاو خود داسې به د ټرمپ له لوري زیات کېدل چې د هیلری کلینټن د جوابونو مخه به نیوله ټرمپ دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې کلینټن انتخابي مهم ځنډولی او مباحثې د پاره تیاری کوله
زما د مباحثې د پاره په تیاری کولو باندې ډونالډ ټرمپ تنقید کړی دی ما نه یوازې د مباحثې د پاره بلکې د صدارت د پاره هم ځان تیار کړی دی
کلینټن ټرمپ هغه وخت په دفاعي صورتحال کې ودراو کله چې هغه وویل د صدر باراک اوباما د شهریت په اړه د ټرمپ پښتنې د تعصب څخه ډاک دروغ دی ټرمپ په دې خبره هم ټینګار وکړ چې د عراق د جنگ مخالفت یې کړی و خو د کال 2002 په ریډیو د هغه یو مرکه د دې خبرې نفي کوي
نه
یوازې دا چې د ښې فیصلې کولو صلاحیت لرم
بلکې ولس مشرۍ لپاره هم چمتو یم.
د اټمي وسلو په اړه د ټرمپ غیر سنجیده رویه د ډیری زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. یو داسې کس چې په ټویټ هم خشم راپارېږي، هغه ته نه ده پکار چې د اټمي وسلو پټو شمیرو ته ورنږدې هم شي.
میرمن کلینټن ویل ټرمپ هغه سړی دی چې ښځو ته یې په خنزیر او سپیو ویلي. هغه څوک دی چې ویلي وو چې حمل د کاروباریانو لپاره ښه نه تمامېږي او دا چې ښځې له نارینه وو سره د برابر تنخواګانو حق نه لري او د سړیو په ډول کار نسی کولای. په نومبر کې تر رای وړاندې به دواړه کاندیدان داسې دوه نوري مباحثه هم کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
نو خدرمنو اوریدونکو د دیوا رادیو او ټلویزیون خبري خبرونه دوام لري. تاسو د نصیر احمد کاکړ نه دغه راپور واوریده چې تیر شپه هم د دلتا په امریکا کې روان د ولسمشری ټاکنو لپاره کوم سیالي چې روانې دي د دوو کاندیدانو ترمنځ د ډیموکراټیک ګوند او جمهوری پال ګوندونو کاندیدانو تاوده بحثونه هم درلوده او په پوزیم رستو باندې هم ځینې خبرې کړې دي. دوی د پوزی ملاتړ چې غواړي وکړي د نورو خپل متحدینو هیوادونو سره په هغې حق له هم غواړو چې ستا سره تفصیلات شریک کړو په خپرونه کې چې زموږ هم کار جواد مجاهد جواد تاسو وړاندې کوي.
د متحدو ایالاتو د ولسمشری دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ په نړۍ کې د امریکایي متحدینو سره د پوځي ملاتړ په برخه کې جلا او متفاوت یا مخالف نظرونه وړاندې کړل. دواړو د خپلې لمړنۍ مناظرې پر مهال په ځانګړې توګه جاپان او جنوبي کوریا ته اشاره وکړه. د ډیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلینټن د جمهوری غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ تیرو هغو خبرو نیوکې وکړې چې ویلي وه دی ښایي له آسیا څخه امریکایي سرتیری وباسي، مګر دا چې متحدین یې متحده ایالاتو ته د ژغورنې په برخه کې غوره بدله ورکړي. کلینټن د ټرمپ د خولې هغه خبره یاده کړه چې ویلي وه هغه ته دا مهمه نه ده چې نور هیوادونه لکه جاپان، جنوبي کوریا او حتی سعودي عربستان دي اټومي وسلې ترلاسه کړي. ټرمپ دغه خبرې رد کړې او ویل چې د ده له خبرو ناسم تعبیر شوی. ټرمپ وویل له دغو خبرو یې هدف دا و چې متحده ایالاتو ته باید د ملګرتیا په بدل کې غوره امتیاز ورکړل شي. ټرمپ زیاته کړه چې ملګري هیوادونه باید په خپله د ځان دفاع وکړي، خو که امریکا ورسره مرسته کوي نو باید هغوی هم امریکا ته غوره بدله ورکړي. ټرمپ وړاندې وویل زموږ هیواد $40 trillion پوره وړی دی، دوی باید له موږ سره مرسته وکړي. ټرمپ تر دې مخکې جاپان او جنوبي کوریا ته ګوته نیولې وه چې واشنګټن ته د خپلو 500,000 او 28,500 سرتیرو د خدمت په بدله کې کافي څه نه ورکوي. د ویلې وه که چیرې ټوکیو او سویل متحده ایالاتو ته کافي مزد ورنه کړي نو دی به له سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه فکر وکړي او د آسیا پاسفیک متحدین به پرېږدي چې په خپله اټومي وسلو په برخه کې کار وکړي. ټرمپ له خپل دریز نه د دفاع په برخه کې وویل چې متحدین باید امریکا ته زیاتې پیسې ورکړي، ځکه اوس هم امریکا له ستر مالي کسر سره مخ دی او نشي کولای په هغو زرګونو سرتیرو چې له هیواد څخه د باندې ډیره دي په $1,000,000,000 ولګوي. ده دا هم وویل چې موږ غواړو له خپلو ټولو متحدینو سره مرسته وکړو، خو موږ په $1,000,000,000 لاسه ورکوو او موږ نشو کولای د ټولې نړۍ د پولیس دنده ترسره کړو. د راپورونو له مخې ټوکیو امریکا ته هر کال 1.6 میلیارد ډالر او سویل بیا 1.6 میلیون ډالر ورکوي. په دې مناظره کې ټرمپ له ایران سره په اټومي برخه کې د متحده ایالاتو په تړون هم نیوکې وکړې، خو هیلری کلینټن بیا د هغه خبرې رد کړې او زیاته کړه چې ټرمپ بې فکره خبرې کوي.
د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل موضوع ولورته یو بل داسې راپور دی چې د بریګیډ په نوم داسې یو بی طرفه کمپنی ده چې دلته په امریکا کې کار کوي او دا د امریکا سیاست کې یا سیاسي چارو کې د بدلون راوستلو لپاره د خلکو نظر پدې کې اخلي او دا هم چې هغه دغه کمپنی غواړي چې خپل ونډه په سیاسي چارو کې نور هم زیاته کړي. په دې حق له یو ویډیوي راپور لرو د وایس اف امریکا دغه یو راپور دی چې زموږ همکار محمد علمگیری تاسو ته وړاندې کوي.
د یو غیر روایتي ځای په ترڅ جوړ د بریګیډ دفتر ښکاري چې د کمپیوټر یو اداره ده. خدا کپنی چې بې طرفه بریګیډ نوم لري په امریکني سیاست کې کار کوي او مقصد یې د خلکو عمل کې بدلون او سیاست کې برخه سیوا کول دي. مهن د بریګیډ مشر دی.
easy access to the information they need
دی وای مونږ لا پکار دا چې خلکو لا یو فیصله تر رسیدو لپاره ضروری مواد ورکو په داسې انداز چې د دوی جون تر سره سمي اخري. زموږ مقصد دی خلکو سره داسې باس کول دي کم چې دوی خپل مرګرو سره کوي او سیاست کې برخه د کلتوري قواعدو په شان لازم او ګرځو. مهن وای یو کس د موبایل یا کمپیوټر د لارې کولی شي چې په یو مسله باس جوړ کی او خلک په خپل دریځ کانی کی. دغه خلک دا هم بیا لیدلی شي چې کوم کاندید د دوی نظر سره څومره اتفاق کوي او یا دوی دغه کاندید له وټ ورکول غواړي او کنه. زما فکر دا په جمهوری انداز کې یو داسې ځای جوړول دي چېرته چې خلک په خپل اقدارو نظر او مسلو باس کولی شي او خپل نظر نورو خلکو سره شریکولی شي او بیا چې په یو نتیجه ورسی نو ورته دا هم معلومه وي چې اوس ته وړاندې تلو او هر چا سره د ښه کولو غوره لار او انداز څه دی. هم د دې په شان یو سیاسي ټیک کمپنی کراوډ پیک ده چې جوړونکي یې میرمن گیزل کوردستانی ده.
We're using technology to try to help the average citizen.
میرمن کوردستانی وای مونږ د ټکنالوژي د لارې عادي ولس په سیاست بوخت کو. دا به طرف او پانا د ځان په حق لوي د 10 اولنې پلیټ فارم جوړ کړي چې مقصد یې سیاست دی. کراوډ پیک ولس ته د کاندیدانو په حق له معلومات ورکوي او د دې استعمال کوونکو ته پته لګي چې د دوی نظر کوم کاندید سره ملاويږي. دغه شان کاندید هم د دې ویب پانې د لارې خپل کمپاین لچندار غونډول شي. دا کراوډ پیک مشر گیزل کوردستانی وای د ټکنالوژي کپنو تر ډیر حدا د خلکو سیاست په حق له هغه په خواني نظر بدل کړي. دغه خلکو با په خوا د جلسو جلوس سیاست لیدو غنل به چې سیاستدانان به ول ټک کپنو ته غاړه کړي.
This region has just grown over the last four decades has grown into not a powerhouse just in the US.
د تیر سلويخت کالونه د کپنو ډیره وده کړي او خپل ځان یې یوازې په امریکا کې نه ولې په ګرد نړۍ کې په خلکو منلي. د کپنو نوې ټکنالوژي پلیټ فارم او قواعد او ضوابط دې کی جوړ کړی چې ټوله نړۍ استعمالي. میرمن کوردستانی وای ټیک کپنو ته اوس دا پته لګیدلې چې سیاستدانانو او حکومتونو سره په ګډه کار کول ډیر مهم دي چې په ټولنه کې ښه بدلون یقیني شي.
درنو اردوونکو تاسو د امریکا غږ دی بیت غواکیا سودا خبرونه تاسو په خپل تلویزیون په صفو باندې هم کتلای شئ. غربی نړی د روسي او د داعش لخوا د رسنیو له جګړې سره مخ ده. دا خبرې د ناتو قومندانانو په یوې غونډه کې وکړې. دا قومندانانو خبرداري ورکړې چې د روسي په څیر هیوادونه په لویدیز هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ نه په غلطي استفادې سره هڅه کوي چې غلط او ناسم معلومات خپاره کړي. زموږ همکار افتخار حسین پرې دا راپور چمتو کړی.
د نیټو کمانډران وای غربي نړۍ ته پکار دي چې د مخالفینو په جواب کې د معلوماتو جنگ کې خپل کوششونه نور هم چټک کړي. دوی خبرداري کوي چې روس په غربي نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ نه استفاده کوي او غلط تبلیغات خوري. د هایبرید وارفیر اصطلاح په عامه توګه په کال 2014 کې په کرملن د روس د قبضې لپاره استعمال کړی شو کله چې په عامه جامه کې په درنه کچا په وسله سنبال تنانو د یوکرين په عسکري مرکزونو يرغل وکړو. دغه تنان د لټل گرین مین په نامه یادیږي. د مخالفینو خلاف په یو وخت غلطو معلوماتو خورولو پوزي طاقت استعمال ته هایبرید وارفیر یا جنگ ویل کیږي. ماسکو په ابتدایي توګه تردید کولو چې په یوکرین حمله کوونکي مسلح تنان روسي عسکر دي، خو څو هفته وروسته په ختیځ یوکرین کې ځای په ځای مسلح دستې راښکاره شوې. د یوکرین ځواکونو د روس په ملاتړ جنگیدونکو باغیانو ترمنځ جنگ اوس هم دوام لري. دا هفته ملګرو ملتونو په عمومي شورا یا جنرال اسمبلی کې په خپل تقریر کې د یوکرين صدر پیټرو پوروشنکو ویل د ټولې غربي نړۍ خلاف هایبرید وارفیر پیل کړی شوی دی. پوروشنکو وایي سیاسي فشار، پجار تبلیغات، په انتخابي عمل کې لاسوهنه، اقتصادي فشار، د انتشار خفیه پوځي عملیات، انټرنیټ ته لارې حملې او د سفارتکارۍ ناجایز استعمال دا ټولې د جدید دور غیر اعلانیا جنگ دی. دا هفته د لندن په رویل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ نیټو د ستراتیژیک کمیونیکیشن یا مواصلاتو مشر جیسن ساکس ویل غربی نړۍ د دې حالاتو سره مقابلې لپاره ځان تیاروي. جیسن وایي دا ټکنالوژي زمونږ ده، د دې لوی لوی مارکیټونه زمونږ په هیوادونو کې دي، خو د دې باوجود موږ په دې بحث کې ښکیل یو چې ګنې روس، داعش او په خفیه ډول چین موږ په زور په یو بل لوري روان کړی یو. د لندن په کانفرنس کې د روسي مطبوعاتو په اړه خبرې اترې کېدې چې پکې د 24 غنټو د خبرونو ټلویزیون چینل رشیا ټوډے هم شامل دی. د دې چینل په اړه ویل کیږي چې دا د روس تبلیغاتو یا پروپاګاندا چینل دی. دی اکانومست نومي مجلې ایډیټر ایڈوارد لوکس دا دریز وو د رشیا ټوډے غونډې چینل دی صحافت ونه ګڼلې شي. ایڈوارد لوکس وایي روس د حقیقت نه پرته یو فضا نیولې ده چې پکې د هر څه په اړه ډیر په ډاګه دروغ ویل کیږي. د سوړ جنگ د ختمېدو نه وروسته په حالاتو کې دوی ته زمونږ د مطبوعاتو کمزوري معلومه ده چې مونږه جایز نه ناجایز ته په حقیقت ترجیح ورکو. ایڈوارد لوکس ویل غربي نړۍ د سوشل میډیا ته هم ډیر پام لرنه وکړي. د نیټو د ستراتیژیک کمیونیکیشن مارک لیټی وایي د ټکراو لپاره روس معلومات خورول هم د خپل تګلارې بنیادی رکن ګڼي، خو غربي نړۍ دا دنده د عامو تعلقاتو څانګې ته وسپاري. مارک لیډی وایي غربي نړۍ لا اوس هم په ابتدایي پړاو ولاړه ده، خو حقیقت دا دی چې د ستراتیژیک کمیونیکیشن جنگ ډیر په اسانه او په لږو پیسو جنګېدلی شي. لیډی وایي روس په شام کې هم د هایبرید جنگ څخه کار اخلي چې پکې دا میاشت په حلب ښار کې په امدادي کاروان باندې بمباري شامله وه. هغه وایي روس د مقابلې لپاره به غربي نړۍ ته ځان زر تر زره تیارول وي.
منو اوریدونکو او لیدونکو په خبرونه کې زمو سره مل وسی. تاسو لپاره ځینې راپورونه لرو. د پولیو په حق له هم یو راپور لرو چې د محل بلوچستان کې د پولیو دویم ورځ روانه ده. هغه به هم تاسو سره په خبرونه کې شریکو. خو اوس تاسو پام راګرځو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي وایي د پاکستان سره د سنتاس تړون ماتول شي، او د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سر تاج عزیز په خبرګون کې پر هند باندې نیوکه کړې ده. ویلې دي چې د پاکستان سره د اوبو لوزنامې فسخه کول د جنگ راپارولو یو عمل دی. په دې حقله تفصيلات تاسو سره شریکوي د سیمې څخه د ډیوه رادیو خبریال الیاس خان په دغه راپور کې.
نن قومي اسمبلی کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو تقسیم په اړه سنتاس لوزنامې ته د بیا کتنې اشاره ورکولو په حواله سره سرتاج عزیز په یو پالیسی بیان کې ایوان ته وویل.
مس سپیکر، اکارډنګ ټو سب پروویژن 3 اینڈ 4 اف آرټیکل 12 اف دی انډس واټر ٹریٹی The treaty cannot be altered or revoked unilaterally.
چې د سنتاس لوزنامې د شک دولس د لاندې دا لوزنامه یو هیواد په یوازې نه خو بدلول شي او نه ختمول شي. دا لوزنامه د یو نه ختمیدونکي مودې پورې شوې ده. په دې باندې په دواړو هیوادونو برابر عمل کوي او د دې نه د وتو سره شرط په دې کې نشته. سرتاج عزیز اووی،
This revocation can be taken as an act of war or a hostile act against Pakistan.
چې د دې لوزنامې منسوخ کول به د پاکستان پر ضد د جنگ او دښمنۍ یو عمل وي، او دا چې د هند لخوا د دې د ختمولو سوچ هم یو غیر ذمہوار عمل دی. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د هند لخوا د دې لوزنامې ختمول پاکستان او د دې اقتصاد ته یو غټ خطر رامخته کېدې شي، او د هند لخوا دا ګام به د نړیوال امن سرغړونه ګڼل شي، او دا به پاکستان ته جواز پیدا کړي چې دوی د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا یو ان سکیورټی کونسل ته رجوع وکړي. د وزیر اعظم مشاور اووی چې پاکستان به په دې هړه د ملګرو ملتونو د عمومي شورا 15 مستقل هیوادونو او نړیوالې ورورولۍ ته د رجوع کولو په اړه هم سوچ کوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ 1915 1901 او د سیاچین او کارګل جنگونو کې هم د سنتاس معاهده پر ځای پاتې شوی و. د پاکستان او هند ترمنځ په کال 1918 کې شوی د سنتاس لوزنامې ترمنځ پاکستان د هندي کشمیر لخوا راغلي سندونه سند، جهلم او چناب د سندونو اوبو استعمالوي او هند د پاکستان لخوا تلي ستلج، بیاس او راوی اوبو استعمالول شي. د نړیوال قانون ماهر احمد بلال صوفي وینا ده چې سنتاس معاهده یو تفصیلي معاهده ده او دې کې دا رقم شک نشته چې لاندې یو ریاست په یوازې دې طبیعت کتنه وکړي یا یو ډله چې کله وغواړي نو د دینه بهر راوځي او کچر هند داسې کوي نو دا به د نړیوال قانون پر ضد وي، کوم ته به چې په نړیواله توګه ملاتړ نه ملاویږي. په هند کې د هندي ولکې لاندې کشمیر اوړي سیکټر د بریت په کوم کې چې 14 هندي عسکر وژل شوي وو، نرستو سخت دریځه عناصر د هند نه پاکستان ته تلي سیندونو اوبو اړخ بدلولو باندې زور ورکوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، د امریکا غږ دوی خپرونه بیا هم دوام لري. مننه چې تر دې مهاله مو ملتیا کوي. د هند او پاکستان پر مسلې پاتې کیږو. یو په یو بل راپور کې راغلی دی چې د هند او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د روانو ناخوالو له امله د پاکستاني مطبوعاتو او پاکستاني رسنیو په خپرونو کې دغه مسلې ته ډیر رنګ ورکول کیږي او داسې ولس ته ښودل کیږي چې دوی دواړه حتی د جګړې په درشل کې دي. په دې اړه د ډیوی خبریاله سادیا قاسم شاه په سیمه کې له یو شمېر ژورنالستانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور به چمتو کړی.
او لړای لړای نوجات شیشوں کو بچانے کی، پرسوتا ماتاؤں کو بچانے کی
مودی سرکار بھی ایسی باتیں کر رہی ہے، 20 کروڑ عوام کا پانی بند کرنے کی بات
دا دی. انڈیا او پاکستان ترمنځ دروان تناؤ او د تاو تریخوالی په حق لا د دوالو ملکونو د شخصي الکترونیک چینل یا د میډیا یو رپورٹ دی. د میډیا د پاکستان او انډیا ترمنځ حالات په حق لا څه قسمه رپورٹنګ روان دی، آیا دا ذمہوار او غیر جانبدار رپورٹنګ دی او کنه؟ په دې حق لا د پیښور یو سو صحافیانو ډیوی ریډیو سره خپل ستا رائے شریک کړل.
زبانم جی عبدالغفار بیگ دی، زه سینیئر فوټو جرنلسټ یم پېښور کې. زما 2 کالو شو په دې صحافت کې. هندستان جنگ او د پاکستان جنگ دې ټیم کې کی کیږي، دوه طرح صحافیانو او د میډیا دا رول دی. دا جنگ سبا لیو شي، دومره په تیزه باندې دی را روان دي او دا جنگ د پاکستان عوام هم نه غواړي، د هندستان عوام هم نه غواړي او دې شیستا د اټم بم د جنگونو ته دي ته تیار نه دي. اوس مونږ ته قلم بکار دی، مونږ ته روټه بکار ته، مونږ ته کور بکار دی، مونږ له امن بکار دی، مونږ دې سيزونو پسې ګرځو، دې جګړو پسې مونږ نه ګرځو.
اجي زمانم فرید طوفان دی، ز جرنالیسټ انقلاب آواز کشمیر نه تعلق ساتم. میډیا دا پاکستان کا میډیا دی کې دی، انډیا میډیا دی آمده غوړي چې دا جنگ چې کوم دی دا اوس وشي دی. دا خوشحالي کی ورته دو د خپل چې کوم کار کوي دا خوشحالي کی چې موږ دا کارو باسو. میډیا ته دا پکار دی چې میډیا دی خپل په خپل توازن سره کار شروع کړي.
زمانم انیلا شاهین دی، عدل تک یو ټي وي چینل سره کار کوم. زه به دا وایم چې کوم صورتحال دی لکه د پاکستان او د هندستان ترمنځ چې کوم حالات جوړ دي نو هغه کې یقینا د میډیا یو ډیر اهم کردار دی. اسپیشلی چې کوم ټاک شوز زموږ جرنالستان کوي یا کوم اینکر پرسنز کوي، لکه ما پرون په خپل یو دوه درې چینل وکتل نو هغه باندې ایشو پاکستان هندستان حالات خو هغه د شنت لګیدل لکه چې بس هغه یقینا سبا زموږ وبم باندې سبا پونګ باندې حمله کوي تیار دي. لکه یو نیم کس تخلینه مونږ یو سنسبل خبر ووري، لکه ډیر ایشوز داسې مونږ وینو چې لکه میډیا هغه څه کردار نه ادا کوي، لکه یو سنسنی خورېږي نه، لکه اوس مونږ خپل کورونو کې ناسي زنانه دي یا نور کسان دي، هغه مونږ نه تاسو کې پاکستان باندې حمله وکړه کیږي، لکه یو ماحول داسې جوړ چې بس سبا پونګ اٹیک کېدو والا دي. نو یقینا د میډیا یو پازیټیو کردار پکار دی، هغه لدا پکار دی چې کوم حالات کوم واقعیات هغه نه عوام با خبره کې زمونږ کوم مسلې هغه سر روان دي، په هغه باندې مونږ ته خبرو کې عوام ته یو صحیح رپورټر کول پکار دی.
زمانو مسعد خان دے ز خیبرونی جرنلسٹ جن سیکرٹری ما اکثر خلق دا وئی چ سکی دی میڈیا دا وجی کی میڈیا او اہم ستون پاکستان میڈیا پے انڈیا با الزام لگئی میڈیا میڈیا دا او کلا پاکستان میڈیا اغا دسی رپورٹنگ کی یا دسی رول ادا کی چ مطلب دا دوڑو تا ملکونو ترمن ز کم کشید چ دا کم کم شی بجائے د دے چ زیات نش
د پیخبر خبر یالان وئی چ دا پاکستان او انڈیا میڈیا تا غیر جانبدار رپورٹنگ کول پکار دی او د جنگ او نفرت خورون کی خبرونه نه ډډه کول پکار دی. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیخبر.
د امریکا غږ ډیوی ته واقعیا سودا خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه وینئ. د پاکستان په نېشنل اسمبلی کې د هندوانو د ودونو قانون منظور شوی دی. اوس په دغه قانون د پاکستان سنا یا سینټ ته وړاندې کیږي. پیر ولایت شاه په دې اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه اورو.
ڈیو ریڈیو سره خبرو کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی اقلیتی غړي ډاکټر رمیش کمار د بل د منظورې ستاینه کوي او وایي چې د دې بل قانون کې بدلودو په نتیجه کې به د هندوانو ودونو او خاندانی معاملاتو ته قانوني تحفظ ملاويږي.
سیپریشن ہوتی ہے تو سیپریشن کا قانون کیا ہوگا اور کتنے دنوں کے اندر یہ رجسٹریشن ضروری ہوگی؟ این آئی سی کارڈ بنانا یا پاسپورٹ بنانا یا کسی جگہ
دے وائی چی پا دے بل کے دے ہندوانو دا ودونو دا طریقہ کار نواخل دا دوی دا طلاق او دا معشومانو دا وراثت او نور ټول آئیلی یا کورنی معاملاتو تا قانونی تحفظ ورکلے شوی دے. ڈاکٹر رمیش اویل چې د دغه نویت قانون د مخکې نه د نشوالي د وجې هندوانو لپاره خپل قانوني حقونه ترلاسه کول ډیر ګرانو. نوموړي زیاته کړه چې د دې قانون راتلو په نتیجه کې به د هندوانو لپاره ملکی شناختی کارت، پاسپورت او نور شهري حقونه ترلاسه کولو کې اسانتیاګانې پیدا کیږي. سرګند دی وی چې د قومي اسمبلی نه منظوري دو وروسته به اوس دا بل د منظورۍ لپاره سینټ ته لیږل شي او د دې بل د لاندې یوې هندو زنانه ته د خپل خاوند د مرګ نه شپږ میاشتې پس د دویم واده حق ورکړی شوی دی او په یو هندو نارینه باندې د خپلې ښځې په موجودګۍ کې د دویم واده بندیز لګولی شوی دی او داسې کول یو قابل سزا جرم ګرځولی شوی دی. د هندو میرج بل تر مخه هندوانو لپاره د خپل ودونو رجسټریشن هم لازمه ګرځولی شوی دی او د داسې نه کولو په صورت کې تر د شپږو میاشتو پورې د قید سزا تجویز کړی شوې ده. بلخوا د هندو اقلیت سره تعلق لرونکي پارلماني غړي د بل په دوو اغه شکونو باندې ټکونه کوي د کم تر مخه چې د هندو الک او جنې لپاره د واده عمر اتل لسکاله مقررولو پریکړه شوې ده او بل دا چې که هندو خزه او خاوند کې یو تن هم خپل مذهب پریږدینو د دې سره به د دوی واده هم ختم ګڼل شي. د حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی اقلیتي غړي لالچند ویلي چې دغه شکونه د هندوانو زنانو سره جبري ودونو لپاره کارول کېدلی شي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار هم د دغه رائے سره اتفاق لري.
دو ایسی چیزیں تھیں جو اس بل کے اندر میں نے ڈالی تھی جو فورسڈ کنورژن کو روک سکتی تھی مگر ان دونوں
دے وائی چی دا جبری و دونوں دا مخنیوی لپار دا دوی لخواڑو ان نکلے شوی زن تجاویز دا بل برخانه دا جوڑا کلے شوی پا کم خبر چی دوی تا افسوس تے. پاکستان کے میشتہ اقلیتونو کے تر ټولو لوی اقلیت ہندوان دی او د دوی شمیره تر د اتیا لکو پورې د چپکی زیاتره خلک سند ایالت کې اوسیږي او د ایالت په مختلفو برخو کې د اکثریتی مسلمانانو لخوا د هندوانو زنانو سره جبري ودونو او دوی باندې په زور خپل مذهب بدلولو واقعیات رامنځته کیږي. د بشری حقوقو تنظیمونو تر مخه تیر سو کالو کې په لوی شمیره کې هندو کورنۍ د سند ایالت څخه گاونډي هیواد هند ته په تیښته کولو مجبوره شوې دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ڈیو راجیو او ټلویزیون خبری خپرونه ده چې دوام لري. قدرمنو اوریدونکو، دا مهال ورو تاسو د بلوچستان صوبې ولوري ته چې هلته یو نوی قرارداد منظور شوی دی او په دغه قرارداد کې د مذهبي اقلیتي ډلې غړیتوب چې دی هغه ختم شوی دی او دا د هغه وروسته ختم کړی شوی دی چې د دې ډلې غړی د څلوېښتو ورځو څخه هم زیات په خپل دنده کې حاضر نه وو او لدې کبل دغه غړیتوب ورنه اخیستی دی. یو راپور لرو چې حمید سمسور را لېږلی دی. دغه ویډیوي راپور به په ګډه سره وګورو.
دغه پریکړه په روانه اونۍ کې د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وسوله چې مشري سپیکری میرمن رایلی دورانی کوله. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیری سلاکار او د مسلم لیگ نون غړی محمد خانډړي د سنتوش کومار په ضد باندې د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د ګډون نه کولو له سبب څخه د ده د چوکۍ د خالی کولو پریکړې وړاندې کړې.
مسٹر سنتوش کمار رکن صوبائی اسمبلی متواتر 40 دن سے زائد اسمبلی کی نشستوں سے غیر حاضر رہا ہے، لہذا اسمبلی کے قواعد و انضباط کار کے قاعدہ نمبر 52 جسے آئین کے آرٹیکل 64 کی شکل 2 اور آرٹیکل 127 کے ساتھ پڑھا جائے کے تحت مسٹر سنتوش کمار رکن صوبائی اسمبلی کی نشست کو خالی قرار دیا جائے.
د صوبائی اسمبلی غاڑی نموڑی سنتوش کمار پر لپسی له تیرو 24 ورځو څخه زیات له صوبایي اسمبلی څخه غیر حاضر دی. د اسمبلی د اساسي قانون 250 ماده 42 او د آئین د 120 لاندې د سنتوش کمار د اسمبلی چوکۍ دی خالی وګرځول سي. دغه تیریک چې کله د بلوچستان اسمبلی سپیکری میرمن رایلی دورانی وایوان ته د رای شمیرنې لپاره وړاندې کوي د اسمبلی غړو په زیات شمیر باندې منظور کړي. د دغه پریکړه لیک لمنلو وروسته د صوبایي اسمبلی سپیکری میرمن رایلی دورانی وویل،
تحریک منظور ہوئی، لہذا مسٹر سنتوش کمار رکن صوبائی اسمبلی کی نشست کو خالی قرار دیا جاتا ہے.
پریکړه لیک ومنل سو. حمله دغه کبلان د نوموړي سنتوش کمار چوکۍ دی خالی وګرځول سي. سنتوش کمار د بلوچستان د هندو له رکیو سره اړه لرونکی وګړی دی. دای په لومړي ځل باندې د مسلم لیگ نون پر چوکۍ باندې په 2014 کې په ټول ټاکنو کې د بلوچستان اسمبلی غړی وټاکل شو. د سنتوش کمار لوري تر اوس مهاله پوري په اسمبلی کې د نه حاضرې دوه سبب مخې ته نه دی راغلی او نه د اسمبلی د دغه پریکړه لیک په حق باندې د خپل غبرګون هم نه دی په ډاګه کړی. وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون په واروار باندې له سنتوش کمار سره د تماس کولو تکال وکړي خو بریالي نه شولو. سرچینو وویل چې د ده د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری سره چې د مسلم لیگ نون صوبایي مشر دی د ده پر خپل پنډ باندې اختلافات راپیدا شوي دي. اوس دی په ویره کې دی، هم له دغه سببه خپل موبایل یې بند دی، دی پټ دی، ځای و چاته نه ورشوي. خو دلته په کوټه کې د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ بیا وویل چې په سیاسي ګوندونو کې بیلابیل رایې موجودیت لري، اختلافات خو به وي، لیکن د دله خولې د سنتوش کمار چوکۍ خالی ګرځول سبب یې یوازې دا دی چې دی له اسمبلی څخه پرله پسې غیر حاضر دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان وویل کچیرې د اسمبلی بل غړی هم له ډیرې مودې څخه غیر حاضر وي او یو ځانګړی ثواب نه کې په ګوته، د اسمبلی د قانون پر وړاندې کې به د دغه غړیتوب له منځه ځي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
بیا هم ستړي مشي. یو بل راپور د پاکستان او د چین د اقتصادي اړیکو پاړه. که څه هم د مرکزی حکومت لخوا د سیپاک یا د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژې تړون لاسلیک شوی دی، ولی یو شمیر سیاسي مشان وایي چې حکومت د دغه پروژې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ خبریال ارشد حسین راکوي.
مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منسوبې د حفاظت لپاره د دوه ډویژن ځانګړي فورس د جوړولو ته بیا کړی دا او په دغه ځانګړي قواو راتلونکي لګښت به اوس د عام اولس نه د بجلی په بیلونو کې اغستل کیږي. پرون په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر سید خورشید شاه ویلو چې مرکزی حکومت د کال 2014 راهسې هیواد کې د ټیکسونو لګولو یو لړۍ پیل کړې ده. په بجلی جی ایس ټی 19% ته رسولې ده او 15% اضافي ټیکس پر هم لګولې دي او اوس خو د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منسوبې د حفاظت حواله سره هم په عام صارف ټیکس لګولې دي. اخوا د انګريزي جبه ورسپان ډان په خپل نننې اداریه کې لیکي ک د بجلی صارفین د سی پیک د حفاظت د پاره د جوړیدونکو قواو خرج برداشت کوي، نو دغه صارفین د حق هم لري چې دغه مجوزه فورس او په دې د راتلونکو خرچې تفصيلات معلوم کړي او اوسېړي. اخبار په خپل اداریه کې لیکي چې په دغه مجوزه قواو باندې لګیدونکي خرچ د عام صارفین اغستل یو ناجایز عمل دی او باید چې د پاکستان سیویلین او ملیټری قیادت دې معاملې ته پام راوګرځوي. که څه هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې لاندې مرکزی حکومت لوسکړې غربي لارې باندې نخو تر دې د مکار پیل کړی دی او نه د دغه لارې د جوړښت دپاره په قامي بودیجه کې کم رقم ایښودلی دی. نو آیا د ګرد هیواد د بجلی د صارف نه د دغه پروژې د حفاظت دپاره خرڅ کېدونکي رقم به اغستل مناسب خبره وي او کنا؟ په دې حقله د غربي لارې د جوړښت دپاره مبارزه کوونکي غیر سیاسی تنظیم پختون اولسی تحریک مشر خاغلی سید عالم مسعود وای چې دغه پریکړه به په هر پړاو مخالفت کوي.
کیسه دا چې کاریډور خو مونږ له راکړی نه دی. کاریډور چې کم د پنجاب کاریډور دی دا مونږ منو نه. د بجلی بل خو پرې ده مونږ د دوی قرضې نه منو. مونږ چین ته لیکلې هم دي ورته مونږ د پنجاب کاریډور نه منو، نه د دوی قرضې منو، نه د دوی مرسوبې منو، نه د بجلی د بلونو. دغه بنیادی خو داسې ده چې د بجلی بل یعنی چې کم یعنی ټول پاکستان ته ځي، ټول پاکستان
حکومت او فوج ترمنځ د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې د حفاظت په معاملې هم د اختلافونو خبرونه مخې ته را روان دي. او پرون د سی پیک په حق له د پارلمان خصوصي کمیټې د سی پیک د حفاظت د پاره د خصوصي سکیورټي ډیویژن جوړولو کې لملیټ باندې اندېښنه سرګند کړې شوې وه او د دغه مجوزه قواو د جوړښت د پاره زر تر زره د سلور واړه صوبو د مشترکه غونډې را بللو سپارښتنه هم کړې وه. د سی پیک په حق له د پارلمان خصوصي کمیټې ته د کورنو او دفاعي چارو وزارتونو ویلي چې د سی پیک د حفاظت د پاره به دغه سپیشل سکیورټي ډیویژن 15,000 اهلکارو باندې مشتمل وي چې پکې به 9,000 کسان د پاکستان د فوج څخه او 6,000 اهلکار د پیرا ملیټری فورس څخه اغستل کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
منو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه لا دوام لري او تاسو ته د مطبوعاتو کتنه به هم وړاندې کوو. په خبرونه کې چې کومه موضوع په مطبوعاتو باندې دا مهال بر سیر ده، خو د هغې تر مخه یو بل راپور ولورې ته ځو چې د خیبر پختونخوا ولسی تحریک په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ په وړاندې احتجاجي مظاهره کړې ده او د دې تر څنګ دا چې د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې په خپل هغه خبره دې ودرېږي چې د سی پیک یا چین اقتصادی لوی لارې پروژې په اړه ژمنې کړي وي هغه ژمنې دي پوره کړي. په دې حقله تفصیلات اخلو د مدثر شانه په دغه راپور کې.
دغه نارې د راهداري محاذ غړو د صوبایي اسمبلۍ مخې ته وهلې، د تور بیرغونه اوچت کړي او په مټو تورې پټۍ تړلې وې او ګیلې کوله چې اسمبلۍ کې ناست د ټولو ګوندونو مشرانو چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د مرکز لخوا صوبې سره د زیاتی خلاف هاغه شان غږ پورته نکو کم چې دی لپاره کارو. او دغه فعالین ویل دی نه خو د کم ګوند مرسته کوي او نه خلاف تي، البته د ټولو هاغو ګوندونو ستاینه به کوي کم چې راهداري کې د صوبې د کونو لپاره غږ پورته کی. او د محاس کنوینر ډاکټر سید عالم مسید په دغه مهال ډیوا راډیو ته وای که د پښتونخوا اسمبلۍ غږ پورته نکو نو دی به هم د دې اسمبلۍ وړاندې په پرلت وهلو مجبور شي.
مونږ د نن غونډې او د دې احتجاج مطلب دا دی چې مونږ د صوبایي اسمبلۍ سپیکر، صوبایي اسمبلۍ ټول مقامات او ټولو پاټو ته دا ویل غواړو صوبایي چې تاسو په کوریډور باندې ډېر غلي شو، د دې د سودا بازی اختیار مونږ چلو نه ورکړو. مونږ کوریډور غواړو، د نه واړه شیونو سره غواړو. کدار سره نه منی نو د بیا مونږ په اسمبلی مخامخ کرنا ورکو هړتالونه هم کوو جلوسونه هم کوو ټول کامی پاسون کوو خو په دې باندې سودابازی نه منو
زیاتای اوس چې څوک د مغربي مشرقي یا مرکزی لارې خبرې کوي ابس زګه دي چې پنجاب په مشرقي لارې کار روان کړی دی او مغربي لارې کومه چې پښتونخوا نه تیرېده د سره وجود نه لري او وای وزیر اعظم نواز شریف چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشرانو سره بیا بیا کمیشمنې کړې وي یو یې پکې هم نه ده پوره کړې او که پښتانه اوس هم د دې ظلم خلاف را پانسېدل را روان نسلونه به کله هم معاف نه کی او د دې پښتنې جواب کې چې آئنده محاذ کم پروګرام لري ډاکټر سید عالم وای
مونږ په پېښور ویلي چې کوم ده دا مونږ په دې کې مونږ جلسې نه کړې نه ولنې مظاهره ده مونږ په پېښور کې چارسده صاحب مردان نوخار کې جلسې کوو بیا یو ډېر اسمیل خان را پاتې دی هلته کوو بیا په هزاره کې کوم ځایونه پاتې دی هلته کوو مونږ دا بیا مکمل یو قومي جرګه پرې راغواړو په دې کې د ټولو سیاسي ډلو ته هم وایو د دې نه مخکې کانفرنسونه کوو مونږ په دې کې دا ګیلاس موقع چاته نه ورکو چې مونږ یې خبر کړی نه
او وای اوس ته اولسي پاسون پرته بل لار پښتنو سره نه ده پاتې او باید ټول ګوندونه که ملت پال دي او که مذهبي په دې معاملې یو خلوشي تر سو مرکز نه خپل جایز حق ترلاسه کړي د یادونه وړ د سمودا وړاندې پارلیمان کې دننه او بهر ټول سیاسي ګوندونه چین پاکستان اقتصادي راهداري معاملې یو خلو خو اوس اکثره غلي دي البته عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی دی چې په سلورم اکتوبر به پښتونخوا بلوچستان او سین صوبو کې راهداري کې د مرکز لخوا وړو صوبو سره د زیاتی خلاف یو ورځ احتجاج کوي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور
ادرنو اردن کو تاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه له امریکا غږ دې څخه اوري او ویني او سم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت راځي دی زموږ همکار مختار خلیل دراوره
د سویلی ایشیا د دو لویو او ایټمی طاقتونو هندوستان او پاکستان ترمنځ د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د اوړي په مقام د ستمبر په 13 تاریخ د هندوستانی فوج په چوڼه ترهګر حمله کې د هندوستان د 13 فوجیانو د وجلې کېدو په پیخه توتريخواله ورس په زیاتی دی نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن ټایمز د هندوستان او پاکستان ترمنځ په توجنو حالاتو د نامتو لیکوال ګای ټیلر یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ کړی دی د رپورت سرخط ته پاکستان وای چې هندوستان د کشمیر په سر د توتريخوالي په زیاتولو د خپل ځان د تباکولو د جنگ خطر په سر اخلي واشنگتن ټایمز د خپل رپورت په سر کې لیکلی دی چې د آزاد جمو او کشمیر صدر سردار مسعود خان خپل یو بیان کې ویلی دی چې د اوړي په خنړای پیخه کې د پاکستان اس لاس نشتا او هندوستان اس به حصہ په دې پیخه کې د پاکستان د لاس لرلو په بابله د ورکوونکو بیانونو په ذریعہ حالات خرابوي سردار مسعود خان د ګل پورز واشنگتن ټایمز سره خپل یو مرکه کې ویلی دی چې په کشمیر کې د 1384 د راپورته سنگینو حالاتو له سبب د هندوستان پاکستان ترمنځ د یو تباکن فوزی تصادم خطره ورځ تر ورځ زیاتیږي رپورت زیاتی چې د کشمیر په سنگینه مسله غربي ملکونو سترګې پټي ساتلې دي خو دفاعي تجزیانګاران وایي چې کشمیر یقینا چې د عالمی امن لپاره یو ډیره خطرناک مسله ده او په دغه سیمه کې د صدر اوباما د سفارتي او د دفاعي مقصدونو پوره کېدو په لار کې تل خندان راولړ کړی دي واشنگتن ټایمز خپل رپورت کې زیاتی چې د ستمبر د 13 تاریخ د حمله ورستو د هندوستان اعلی چارواکي دی مار پاکستان باندې دغه حمله کې د لاس لرلو تورونه لګئی د هندوستان د کورنو چارو وزیر راجنات سنگ پاکستان د یو ترهګر مملکت په نوم یاد کړی دی او ویلی دی چې پاکستان نیغ په نیغه د ترهګرای او د ترهګر ګوندونو د لاس امداد کولو لپاره مشهور دی د هندوستان د خارجه چارو وزیر میرمن سشما سوراج د ګل پورز د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی ته خپل تقریر کې ویلي دي چې هندوستان سره د 13 ستمبر په خونړی حمله کې د پاکستان د حکومت د ککړېدو ثبوتونه شته دي میرمن سشما سوراج زیاته کا که د پاکستان دا خیال وي چې په دا قسمه حملو به هغه کشمیر اونسي نو دا خام خیالي ده واشنگتن ټایمز خپل رپورت کې نور لیکلی دی چې پاکستان باندې ځینو اسلامي تنلارو ګوندونو سره د پوزی مرستې ملګرتیا په باب له شکونه سنوي خبره نه ده. او په کال 2011 کې د امریکای په فوزی کار روایه کې ایبټ آباد کې د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د وجلې کې دورسته خو دا شکونه نور ډیر زیات شوي دي. خو بل خوا دا هم یو حقیقت دی چې پاکستان په خپل کلغمه قبایلی سیمه او په ټول ملک کې د ترهګرو خلاف زبردست فوزی کار روایه هم شروع کړي دي. واشنگتن ٹائمز خپل رپورٹ د آزاد جموں او کشمیر د صدر سردار مسعود خان په دې تبصره ختم کړی دی چې د هندوستان فوجونو د خپل ولقی اعلان د کشمیر کې د کشمیریانو قتل عام تلاسه چولې دی. د پیلټ قسمه چریدارو ټوپکو په استعمال دوی په سونو کشمیریان ړاند کړی دی. او د جولای نه را پدې خوا کیدونکو مظاهرو کې د هندوستان د فوج او پولیس دلاسه لس زره کشمیریان جوبل پراته دي. د ملګرو ملتونو نه مطالبه کړې ده چې په کشمیر کې د لګیدلی اور د سړولو لپاره دی سفارتکاری او منځګړتیا شروع کی. سردار مسعود خان امریکې ته هم خپلې ذمہواری ورپه یاد کړې دي. او امریکې نه مطالبه کړې ده چې کشمیر کې د هندوستاني فوج په ظلمونو دی هندوستان سره د خپلې خصوصي دوستۍ له سببه سترګې نه پټي.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو ډیره مننه چې تر دا مهال زموږ سره په خبرونه کې مالیاسته. او دا یو بل راپور چې تاسو ته مو وړاندې هم ویلي و چې د پولیو په حق لوړاندې کوو. تاسو هم په دې آگاهیست چې دا مهال د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې د پولیو کمپاینونه دوام لري. او په بلوچستان کې هم نن دویم ورځ ده چې د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. او داسې ښکاري چې دا مهال په دیشو ولسوالیو کې با دغه کمپاین دوام لري. او دوه څلوېخ لکو ماشومانو ته به د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. راپور کې تفصیلات اورو د ایوب ترین څخه چې د کوټې نه راپور علیګلې دی او په ګډه به سره اورو.
د پولیو گزر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره نن دویم ورځ هم د کوټ په ګډون د صوبې په دیرسو لسوالیو کې درې ورځنی کمپاین روان و. د چارواکو په وینا چې د اولی ورځ په مقابل کې نن دویم ورځ کمپاین پر خپل وخت باندې پیل شوی و. په دې ترڅ کې مې د نوي کلي د روغتیا او بنیادي مرکز ته سترګې ورښکاره کړې. نو هلته مې ولیدل چې د پولیو یوه کارکوونکې سادیه شیرزمان و ماشومانو ته د پولیو ضد په څاڅکو ورکولو بوخته وه. مرمن صادراته اول چې د پخوا په مقابل کې و زیاتره خلک وخپل ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو په ګډون د روغتیا نورستنه همور لګوي.
ګور مشتاون کوي او مش باقاعده کاډه کو نومان لیکو شیان لیکو بیا ستنی ول ګور کتري مرکو پخوا باندې خام خا خلک د لسانو په خلاص اوس نو خا ګور سر په خلاص دی. هر څوک په ځان جوړی د پاره دی دا ستنی دا پولیو اوس یې ګرځ خلور کوي. هغه دا وسی به ته مش مطلب ولي نور مطلب مش کار ول نه کوي مطلب خالی پولیو مش دراوړي نو مش لکه یادو دا په دې ستدا مرز دی مطلب دی د مخشان مسابندی دغه د موږ لاپ دی کینسته کوم خلکو حکومت وغاړي خو تیلی په وړو کې په ما په غړی کې په سبزی کې په هر شي کې تیلی ملاول شي لیکن اوس دا د سی په داسې د مخشان په اړه یې مازور نه سکشن.
خپل ماشوم ته د پولیو ضد د څاڅکور کولو په خاطر و مرکز ته راغلی وي. مرمن راته اول چې د پولیو څاڅکې د دې د ماشومانو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی.
دا شل کال کې چې موږ د پولیو ورکوو او شل کله کیش
تاسو په دې خبر ده پولیو ولې زولیدو
شنه نه پاتې حالې لوي
پالې نه
نه او
نو چې پولیو تاسو کینه کې ور دائم کان ستاسو بیا د کښنان د غاسي مازور سی
هغه تاسو خو نه در معلومه.
په دې ترڅ کې چې کله په سیمه کې د پولیو د کارکونکو د مشر خالد کاسی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې نن دوی مورز کمپاین پر خپل وخت باندې پیل شوی دی.
دا مسلی مسایل کښتا کې ولې زمږ یو ټیم په یو کس کار کوي سنگل ټیم کار کوي نو زنانې دي څوک چاغه کښنۍ پیدا شوی کله زمږ چې اوس په یو یو سی کې کښنۍ پیدا شو د چاغه یو په خاندان کې فوتګي وسی د یو چاغه یو شادي نو هغه یو نیم خامخا د سکې دی چې ابسنت سی مثال نسرا نو داغه متبادل به موږ صدا فارمولا چې موږ کم ایڈجسنت نزدې قریب ترین چې کم سی ایچ ڈبلیو دی هغه یو دوی درې په یو ځای کو ددا علاقہ کور کو یعنی کار موږ د ټارګټ شدی پاغه ورځ موږ 100% کمپلیټ کوو.
د دوی ورته چې د کمپاین په اول ورځ د چینو برخ څخه د پولیو د کارکونکو د نشټوالي او د پولیسو پر وخت باندې د نه رسیدو شکایتونه را مختصوي وو. ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کوټ.
په قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو تاسو د ایوب ترین څخه دغه راپور واوریدل چې د بلوچستان کې چې کوم روان د پولیو پر ضد کمپاینونه دي په دې حق له یو بل راپور هم لرو چې شاهنشاه افریدی را لېږلې دي او د فاټا د پولیو مرکز کوم مشر چې دی ډاکټر مختار هغه سره خبرې کړې دي. راځي چې دغه صورتحال هم واورو چې فاټا کې دا مهال د پولیو کمپاینونه څنګه روان دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم ډاکټر اختیار دی، ډیپټی ډایریکټر ای پی آئی فاٹا ہیلتھ ڈائریکٹریٹ اور ای پی آئی امیونائزیشن پروگرام لیڈ ہوں فاٹا. سر
کمپین دو ایم اور دا تاسو ٹارگیٹ معشومان سمر دی او مخ کی ودا سی زنی سیمی وچ ایکسیسیبلٹی نہ کہ ڈیر کم پاتی ہو دو پر اگے تے سمر رسے
پہلا خوب جی ٹارگیٹ زمنگ فاٹا 9,69,000 ٹارگیٹ معشومان دی انڈر 5 ایئر اور دے دپارا 3,994 ٹیمنا ویکسینیٹ کی دشمان پر مخ کے 2014 کی کہتا گور فٹ ایکسیبلٹی ڈیرا گٹا مسئلہ اور 3,00,000 سوا مشمان و پاتی کی دوار کمپین کی چاہتا بنگ ایکسیس نو پولیٹیکل اونرشپ گورنر صاحب سی ایس صاحب اور ڈائریکٹر صاحب پدے انٹرسٹ سر دا ایکسیبلٹی مسئلہ حل شو اور مو ایکسیس شو مشمار کا نو ادے دا پارا مو ار ایجنسی کی دی انٹری پوائنٹ نو کی دے سر نرس گورنمنٹ نور ہیلم کی کیش گرانٹ وغیرہ دے کے مو ویکسینیشن گاؤں اور سیٹ کھڑی دی ارضی کے مو ویکسینیٹر کے نولی دی چکل ادے ایجنسو لزی نال دا تا نہ صرف پولیو ویکسین بلکہ نور ویکسین کی یا ای پی یو ورتا کی میزلم کی پورا پہ کھینچ کی تھی اور دے سارا سارا ہیلتھ ایجوکیشن عمل تھا اور کول شی پاگا سپاٹ ہوا نہیں
دم اور دل کی گئی پولیو ویکسین سارا سارا ستا سو ویٹامن آگئی مور کئی اور دا پا کم کم سیمو کی رہے
نو دے کیا گا ویٹامن اے لکا گئی دے پروٹیکشن کئی مارا جوڑی دونا لکا نیمونیا بچی دو دا پارا نو دا خو کال کے دوزل لکی گی جی بیا دا چی کمپین ہی نیڈی کی بہتر اوٹ لکی خو کال کے دوزل ورکول شی
سیکیورٹی حالات الدا سنگ مخ کی زیادہ تر فاٹا و ڈیر ڈینجر زون کی رتلا پولیو وانی و اٹیک کی دو
سنگ تا سیکیورٹی خبرو کا لکتا سو مخ کے دے 2014-13 دا کل نیات کے نو اگا کے بدا انسیڈنٹ ڈیل کی دو خو دے اپریشن ضرب اعظم نہ بعد دا انسیڈنٹ ڈیل ڈیر کم شوی دی او سیکیورٹی ایجنسی مخ ٹیمونو تا پورا پروٹیکشن ورکی
سر کتا سو پرون ونڈے حوالے تا من من سر شیئر کی جی گورنر صاحب سر ہم تا سو دے سو امپروومنٹ ہو یا سو پلاننگ ہو
دا گورنر صاحب چیئرمین شپ کی کوارٹرلی بیس بنی دا آغا یو میٹنگ ہو چی کدی کے سو چیلنجز ہی آغا سو مسائل ہی پروگرام کے نو الحمد للہ زمو پروگرام ڈیر خب اپریشیٹ شو گورنر صاحب اسلام آباد والا ڈیر خواہ خوش فاٹا نن صاحب پولیو ایڈیکیشن پروگرام کے پنجاب مقابلہ کی
سر پیغام اور کول والے والدین تا چ کمپین کے تا سر اس کی سمرست کولے
نو اسپل ما شمال پخپل ہیلتھ فیسیلٹی دا بوزی اور ٹول ویکسین دے ور کی نہ صرف پولیو بلکہ روٹین تے بی سی جی ویکسین دے کا میزل دے او کا پینٹا ویکسین دے ٹول مشمان ویکسینیٹ کی زکا جدا زمونگ مستقبل دے دا مشمان دا سبا بخو خوزے و ناسوی و کدو سیتو نخی و دا مشراب و ٹول بخوشا لی مور پلا نمیل گئی و ٹول نیشن کوم بخوشا لی دیر
امانا میرا بانی
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو درنو اوریدونکو اوس هم یو روغتیایي راپور د الزایمر ناروغي څه ډول ناروغي ده، د دغې ناروغي اسباب څه دي، آیا د چاپیریال ککړتیا به د دغې ناروغي په لاملونو کې راځي او که څنګه؟ په دې اړه زموږ همکار ارباب احمد علي راپور چمتو کړی.
تحقیق کوونکو د اوه دیرش داسې کسانو د مغزو د خلیو کتنه کړې چا چې مکسیکو یا د برطانیې منچستر ښارونو کې ژوند تیر کړی دی او د دریو نه تر د دوه نوي کالو په عمرونو کې یې سفر کړی ده. دې ښارونو کې هوا ډیره خیچنه ده. د خوردبین معاینه کې د میګنیټیټ نومې ذرې په دوی کې ډېرې موندلې شوې دي. ډېر امکان لري دا د خیچنې هوا دي. میګنیټیټ نومې منرل د عصبي نظام د کمزوري کولو د ناروغۍ سره تړلې دي. په دې هکله شوې تحقیق کې مرستیاله د برطانیې لینکسټر یونیورسټي باربرا ماهر وای دوی میګنیټیټ موندلو کې کامیاب شوې دي.
په دې ټوټو کې کتلی دي چې دا زرې په سیل کې موجود دي، د دوی شکل څنګه دی، دا څومره غټي دي، په کم شکل کې موجود دي، او بیا موږ په خوردبین د دوی کیمیایي څېړنه کې معلومه کړه چې دا د میګنیټیټ زرې دي.
میګنیټیټ زرې د پوزې د لارې مغزو ته ورځي. تحقیق کوونکي وایي د دې زرو د کچ له وجې دا ویلی شي چې دا د انجن د چلېدو یا د لګېدلې اور له وجې په انتهایي حرارت کې جوړ شوې دي.
که یو کس دا بیلی شوې زرې وګوري نو په خوردبین باندې ښکاري چې دا په سوونو او زرګونو شمېره کې دي، نو دومره شمار کې د میګنیټیټ دا زرې په مغزو کې نه دي پکار.
تحقیق کوونکو د دې ذراتو او د الزایمر ناروغۍ خپلو کې څنګه تعلق جوړ کړی دی.
د دماغ کې معلومه خبره ده چې د الزایمر په ناروغۍ کې فولاد د انسان په مغزو کې جمع کېدل شروع شي. کله خو دا د عمر سره هم کیږي، کله نه کله خو مغزو کې ډیر فولاد جمع شي، خو دا نه و معلومه چې دا د نورو لارو نه هم مغزو کې جمع کیږي. دا لکه په هوا کې د موجود ذرو په شان ښکاري، خو دوی اوس په مغزو کې هم لیدلې دي.
ساینسدانان دا داون نه کوي چې بیخي دا زرې هم د الزایمر ناروغۍ سره تړلې دي، خو ګڼي دا څېړنه جاری ساتل پکار دي.
میګنیټیټ د مغزو لپاره ډیر خطرناک منرل دی. مغزو کې دا منرل لټول او مغزو کې میګنیټیټ معلومول یو غټه خبره ده. الزایمر ناروغي راتلونکي وخت کې د انسان د خپلو لاسونو جوړه وبا هم کېدای شي.
دا وخت په نړۍ کې د الزایمر ناروغۍ هیڅ علاج نشته، خو د بیانې او نورې طریقې د دې ناروغۍ سره مخ د خلکو کړو کې کمی راوستي شي.
او اوس هم یو اقتصادي راپور. په خوست کې د چرګانو فارمونو ډیره وده کړې ده. دا مهال تر 400 زیات فارمونه موجود دي چې هر ورځ تر 30,000 چرګوړي بازار ته عرضه کوي. په دې اړه زموږ همکار ابراهیم رحیمی بشپړ راپور اوري.
په دې خونه کې څه باندې 2,000 چرګان ساتل کیږي. د خونه د کړکۍ شمیر نسبت عادي خونو ته ځکه ډیر دی چې تازه هوا او روښنه د چرګوړو په ژر غټېدو کې ډیره مرسته کوي. جمعه خان د دې فرم مسؤل دی. دی په شپه ورځ کې دوه وخته چرګوړو ته خوراکه ورکوي. د خوراکي مجموعي قیمت یې 2,000 افغانۍ ته رسیږي.
خو دا 2,000 چرګوړي چې کوم دي دا موږ څلوېښت ورځو دپاره ساتو، او دا 2 کیلو ته مطلب خبر رسیږي. 2 کیلو ته چې ورسېدل یې نه بعد بیا موږ خرڅوو.
د جمعه خان په وینا د رسېدلو چرګانو یوه دانه د کلداره په حساب په شاوخوا 2,500 روپۍ بازار ته عرضه کوي. هغه وایي هم مصروف دی او هم یې د کورنۍ اقتصادي مشکلات حل کړي دي.
دا هغه باندې موږ 400,000 افغانۍ مطلب خبره مصرف راځي. په دې 400,000 کې موږ ته دا 50,000-60,000 افغانۍ ګټه موږ ته لاسته راځي، او دا موږ پختیا، پختیکا، دلی، کابل ته او دا مطلب خوست کې خرڅوو.
د ارقامو له مخې په خوست کې د غوښې چرګانو د روزنې څه باندې 400 شخصي فرمونه شته. هر ورځ له 30,000 څخه تر 35,000 چرګان پر خوست سربیره پکتیا، غزنی او د کابل په ګډون ځینو نورو ولایتونو ته ورکوي. د ولایت کې د چرګانو د فرمونو د اتحادی مشر ډاکټر جلیل شاه وایي چې خوست له پاکستانه د غوښې چرګانو د وارداتو مخه نیول شوې، خو که پانګوال سره یې وخوړل شي نورو ولایتو کې هم دا چاره شونې ده.
مخته په خوست کې 40% چرګونو روزل کېدل او 70% ته رسیدل د روزګار، او دا کوم سره دولت همکاري وکړي د دغه ګمرک په دغه غټو چرګونو باندې کې. یا دا تجار کې نه وي، موږ سره مخ مخ چرڅه یې غزنې روړی د خلکو نه په نغدو وخوړی، نو دا کا روزګار به انشاءالله نور ښه شي. او تقریبا اوس په خوست کې 30,000 نه ډیر خلک په دا روزګار لګیا دي.
د خوست د زراعت ریاست د مالدارۍ د برخې مسؤل ډاکټر نقیب الله وایي چې د فارمونو د ښه ترویج لپاره د کارډ اپ ماسې په همکارۍ د چرګوړو د تولید کارخانه هم جوړوي. دا کارخانه به د ورځې 5000 چرګوړو د تولید وړتیا ولري. د دې په وینا د هغه څه دي چې پر ځان د بسیانې مهم اساس بلل کیږي.
دی مالداران دی فارمدارانو دی ارتقاء ظرفیتو برخه کې مونږ کار کوو چې په دې برخه کې هم ورکشاپونه دایر شوي دي او ورکشاپونه به دایرېږي تر څو چې دوی په مسلکي ډول باندې د خپلو فارمونو روزنه وکړي.
ډاکټر نقیب الله زیاته کړه چې د نورو اړتیاو تر څنګ د چرګانو د خوراکي تولید لپاره هم د یو میل جوړولو پلان لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو دا و نننی خبری خپرونه چې تاسو واوریدله قربانه وو ز منزه شهید او زما سره همکار
مجاهد جواد
او د دې ترڅنګ دا چې تخنیکی اړخته زموږ همکار وو صداقت جان د خپرونې پروډوسر د دې خپرونې وروسته به زموږ همکار ارباب محمود علي رازی او د دیوا ډاکټر دغه خپرونه به تاسو سره مخ په وړاندې بوزي او د روغتیا په حق له هم تاسو سره خبرې کوي او د دې ترڅنګ دا چې روغتیایي څنګه کې به داسې ماهرین هم رازی چې تاسو کول شي ورنه خپل پوښتنې وکړي د موضوع طبقه. دا محل ستاسو نه اخلو اجازه تا و پلوی اللہ مصفارو سلوڑا او آباد اوسی.